کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنه رانا یوسفزی درته د دې وخت خبرونه سره هرکلی وایم. د خبرونه په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د شکول الله رحیم زوی نوري.
فنلند غواړي د افغانستان سره د پناه غوښتونکو په برخه کې یو موافقه لاسلیک کړي. متحده ایالاتو پاکستان ته ویلي دي ک اف 14 ډوله جیټ الوتکې اخلي، پیسې به خپل ورکوي. او نن د امریکا د انډیانا په ایالت کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په لړ کې په مقدماتي انتخاباتو کې برخه اخیستل کیږي.
درنو اوریدونکو د خبرونو نه وروسته به باقي خبرونه په سب چې بڼه واوري اوس خبرونه په تفصیل سره اوري.
السلام علیکم. فنلند غواړي چې د افغانستان سره د افغان پناهغښتونکو په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. د فنلند کورنۍ چارو د وزارت مرستیاله میرمن پارو نیرک په یو نایلام شوی سفر کابل ته تللې وه. د کډوالو د چارو د وزیر سید حسین عالمی بلخی سره وکتل. د کډوالو د چارو د وزارت د یوې خبرپاڼې له مخې د کتنې پر مهال د فنلند کورنۍ چارو د وزارت مرستیاله د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت څخه وغوښتل چې په داوطلبانه توګه د افغان کډوالو د راستنېدو په حق له دوه اړخیز تړون لاسلیک کړي. د فنلند کورنۍ چارو د وزارت مرستیاله ویلي دي چې د هغو وزره افغان کډوالو د ډلې نه چې د هیواد په دې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده د اړو افغانانو پناه غوښتنې به ومنل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وای اساسي قانون د ملي یووالي د حکومت موده 15 کاله ټاکلې ده، خو د حکومت مشروعیت په موثریت او یووالي کې نغښته دی. ښاغلي جلالي د سرګرمنی پرون دلته په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د سیاسي او امنیتي کړکیچ او د ملي یووالي د حکومت د راتلونکي په نامه په یو بحث کې وکړه دي.
او دې لپاره چې موثر کولري هغه دواړه ډلې چې د حکومت جوړ کړی دی دا ټول خپل منابع خپل خپل امکانات یو کې او سره ګډې کړي چې یو واحد حکومت رامنځته شي. نه دا چې د سلاد کاسې په څېر د هر چا هغه ځای معلوم نه شي، څوک په چا پورې اړه لري، څوک په چا پورې چاته زیاتره اطاعت کوي، چا تر اثر لاندې دی، ټول یو وي د حکومت په اسکار کې.
په غونډه کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عمر سمت په حکومت کې د ستونزو پړه د جمهوریت اشرف غنی په ادارې واچول او ویل چې جمهوریت غنی چارې انحصار کړې دي. متحده ایالاتو پاکستان ته ویلي دي چې غوړی امریکایي اف 14 ډوله جنگي جیټ الوتکې واخلي، باید چې پیسې دوی په خپل ورکي. په لومړي سر کې داسې پریکړه شوې چې د غلطوکو لګښت په د امریکا حکومت ورکوي، خو د امریکا کانګرس دا پریکړه ونه منله. د امریکا حکومت همدې کال د فبروري په میاشت کې په پاکستان باندې د اتو اف 14 ډوله جنگي الوتکو رادار او زیننور وسایلو پلورل منظور کړي و چې ټول ټال ارزښت شپږ سو نه نوي میلیون ډالر کېږي. خو د مشرانو په جرګه کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس باب کارکر ویلي و چې د خپلواک او اختیار نه په ګټه اخیستو به پرې نږدي چې دغه وسایل په پاکستان باندې وپلورل شي. ښاغلي کارکر ویلي دي غواړي پاکستان ته دا پیغام ورسوي چې باید د وسلوالو ډلو پر ضد ډیر څه وکړي. ښاغلي کارکر د امریکا د کانګرس یوازینی غړی نه ده چې په پاکستان د وسلو او تجهیزاتو د پلورلو پر سر اختلافات لري. د کانګرس غړي اندېښنه لري چې پاکستان به ښایي دغه جنگي جنگ الوتکې د هند پر ضد وکاروي. هند هم په پاکستان باندې د الوتکو د خرڅولو له کبله اعتراض کړی دی. 25 کاله پخوا نړیوال ټولنې دا فیصله کړې و چې اطلاعات او خبرونه ترلاسه کول د هر انسان بنیادی حق دی، خو بیا هم نن خبر اعلان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. دولتي بندیزونه ور باندې دي، شکنجه کیږي او حتی چې وژل شوی هم دي. د رپورت تفصیل د متیول عابد نوري.
د فریډم هاوس په نوم د بیان د ازادۍ د ملاتړ ادارې په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي په تیرو 12 کلونو کې دومره د سختیو سره مخ نه وه څومره چې دغه تیر کال کې لیدل شوی، چې په دې مشکلاتو کې سیاسي، جنایي او تروریستي ډلې او قوتونه ډیر لاس لري. هغه ملکونه چېرته چې خبر اعلان د ډیر مشکل سره مخ دي، هغې کې یو نوم د مصر هم دی. مصر په هغو 9 ملکونو کې دی چې تیر کال پکې د رسنیو ازادي د زوال سره مخ وه. مصری خبریال خالد داود وایي چې د جمهور رئیس عبدالفتاح سیسی حکومت په دې باور دی چې رسنۍ یوازې د پروپاګند کار ورکوي او بس. د امریکا په خارجه وزارت کې دیموکراسي، بشري حقوقو او د کارګرو د چارو مرستیال وزیر ټام میلان کاسي امریکا غږ ته ویلي دي چې قریب اویاو نه زیات خبریالان په دغه تیر کال یعنی 15 جرم کې وژل شوي او 200 نور زیات بندیان هم دي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. د امریکا یو اسکر د عراق په شمال کې وژل شوی. د دفاع د وزارت مسؤلین وایي چې دغه اسکر د موصل د ښار په شاوخوا کې د دښمن په ډزو کې وژل شوی دی. د امریکا د اسکر د کوردانو پېشمرګه ځواکونو ته سلام مشورې ورکولې. چارواکي وایي د اسکر هغه وخت وژل شو کله چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جګړمارانو د پېشمرګه ځواکونو د جګړې په لومړۍ جبهې برید وکړ. دا دریم اسکر دی چې د 2014 میلادي کال را په دغه خوا په عراق کې وژل کیږي. د ترکیه پوځ د عراق په شمال کې د کوردی یغیانو مرکزونه بمباری کړی دی او لږ تر لږه 3 وسلوالي وژلي دي. د ترکیه پوځ وایي چې د غبردونه پرون شپانه وخت د قندیل په سیمه کې شوې دي چې یو غرنۍ سیمه ده او د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی قوي مرکز ګڼل کیږي. د سوریه د حکومت وسلوالو مخالفینو د حلب د خار په هغو سیمو د هاوان توغندي ورکړي چې د حکومت پلاس کړي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 2 وژل شوې دي. بل پلو بیا د سوریه پوځ ادعا کوي چې د یغیانو د غټو تاریخي عملیاتو مخه نیولې ده. پوځ هم درنګ د حلب د خار هغه سیمه بمبار کړي دي چې د یغیانو پلاس کړي او 2 وژل دي. او ورسره خبردار چې نن د امریکا د انډیانا پیالت کې د جمهوریت ریاست انتخاباتو په لړ کې جمهوریت غوښتونکي او دیموکراتان په مقدماتي انتخاباتو کې برخه اخلي. د رای مرکزونه په محلي وخت نن سهار په 6 بجو پرانستل شوې دي او خای چې د مازیګر تر 6 بجو به پرانستي وي. د نن ورځې انتخابات په ځانګړي ډول د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندیدانو لپاره ډیر مهم دي او خای چې د ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ او سناتور ټیټ کروز ترمنځ به جدي سیالي وشي. کچیرته ډانلډ ټرمپ د انډیانا د ایالت د مقدماتي انتخابات وګټي، ډیر احتمال شته چې هغه به د ګوند ورستي کاندید ټاکل کېدو ته نور هم ورنږدې شي. د نظر د معلومولو په سرویګانو کې معلومه شوې ده چې ډانلډ ټرمپ د خپل نږدې سیال ټیټ کروز نه 15 پوینټه مخکې دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کدر مون اوریدونکو، سپام وکړی د خبرونه لومړی رپورت ته. د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوالو ورځي د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وای هیڅ دولتي چارواکي د دې حق نه لري چې د رسنیو لپاره حد وټاکي. پام وکړی د آشنا ټلویزیون د رپورت ته.
په کابل کې د مې دریما د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالو ورځي مانځنه په افغانستان کې په تیرې څه باندې 2 لسیزه کې د مطبوعات په برخه کې خورا زیات لاسته وي چې افغان حکومت یې پر ساتلو ټینګار کوي او وایي چې دا لاسته د رسنیو د کارکوونکو د سرښندنو پایله ده. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي لکه څنګه چې لازمه ده دولت د رسنیو په وړاندې خپلې کړنې عملي کړي نه دي، خو له رسنیو څخه غواړي چې ملي ګټې او ملي امنیت ته تر هر څه زیات درناوی وکړي.
از طرف دولت
لخوا د هیڅ دولتي ادارې او بنسټ لخوا خبریال ته باید په مستقیمه توګه زنګ ونه وهل شي چې ولې دې داسې وویل. هیڅوک په هر مقام کې چې وي دا حق نه لري،
در هیڅ مقام یې حق نه
لري. په ورته وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر معلوماته د لاسرسي پر حق ټینګار کوي.
مرد بیان د ازادي د ملاتړ او بې ځای سانسور د مخنیوي په مخه د رسنیو د څار کمیسیون چې قانوني بنسټ یې هم نه درلود لغوه کړ.
په افغانستان کې د رسنیو فعالیت له ګواښونو او ستونزو سره مل و، خو هغه څه چې د رسنیو د کارکوونکو خنډ لامل ګرځېدلی امنیتي او اقتصادي ستونزې دي چې په تېرو 2 کلونو کې لمنې پراخه شوې ده.
یوازې خبریالانو ته نه، ټول خلکو ته ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو دا خبریالان دي چې دا ستونزې نورو خلکو غږو ته رسوي.
د تلو تلویزیون پر کارکوونکو د طالبانو له برید وروسته او په ټوله کې د رسنیو کارکوونکو ته د ګواښونو له زیاتېدو سره یو شمېر خبریالان له افغانستان څخه وتلو ته اړ شول، خو لا هم یو شمېر خبریالان په سختیو کې خپلو دندو ته دوام ورکوي.
با وجود قبول همه مشکلات
در طول امنیت